قدرمن اوریدونکو د مشال ریډیو یو بل خبرونه ته ستړي مشي ز غولیاس با ستاسو قربان په پیښور کې د مازیګر سلور په جی شوی دی په دې خبرونه کې تاسو اوریدل شئ د سویلي ایشیا سرمشریزه کې د پاکستان او د هند وزیر زمانو د ملاقات حال د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری لخوا د حقانی شبکې پر ضد د عملیاتو ژمنې په اړه رپورټونه او سیړنې په خبرونه کې 19 پروګرام د سندرو امیل هم درو خو د هر سن وړاندې د دې سات مهم او تازه خبرونه د بشیر غواخ ناورو
لمړی د خبرونو سر ټکی د هند او پاکستان وزیر اعظمان وایي چې د اړیکو د یو نوي باب پرانستل ضروری دي په خبر ایجنسۍ کې د امن سرشتې 15 کسان وژل شوي دي نن د امریکا هغه پوځي ته سزا ورول کیږي چې په افغانستان کې پې د ملکی وګړو د وژنو تورونه دي د خبرونو تفصیل د هند او پاکستان وزیر اعظمان وایي چې د اړیکو د یو نوي باب پرانستل ضروری دي دوی دا خبرې د سار کې د جنوبی شاه هیوادونو د همکارۍ د هیوادونو تنظیم په غونډه کې د برخه اخیستلو په مهال په یو جلا ملاقات کې وکړې د پاکستان او هند ترمنځ خبرو اترو لړۍ په 2003 کال کې د ممبئی لبریدون وروسته ودرېده په دې بریدونو کې چې هند یې پړه په پاکستاني میشته وسلوالو ډلو اچوي له سلو زیات کسان وژل شوي وو د ځل د سارک غونډه په مالدیب کې کیږي چې د ځینو نورو هیوادونو ترڅنګ په کې افغانستان هم برخه اخلي د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایند وحید الله غازی خیل وایي چې د هند او پاکستان د اړیکو ښه کېدل د افغانستان په ګټه دي
سارک غونډه چې کیږي په دې کې په اقتصادي مسایلو باندې خبرې ډېرې زیاتې وشي او ډېر فوکس به د هندوستان او پاکستان په اقتصاد باندې کیږي په تجارت کې سره کیږي یو چې کله هغوی یو موافقې ته سره رسیږي نو په افغانستان به هم ډېر مثبت تاثیر کوي
له دې علاوه به په سیمه کې د امنیت د راوستلو په همکارۍ هم خبرې وشي د خبر ایجنسۍ په باړه کاخیلو سیمه کې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې او د کاخیلو امن سرشتې ترمنځ په یوه نښته کې د کاخیلو د امن سرشتې 15 کسان وژل شوي دي یاد دی وی چې په باړه سیمه کې د تیرو دوو کلونو راهیسې د وسلوالو په ضد پوځي عملیات روان دي او په دې سیمه کې د کاخیلو امن سرشته هم د امنیتي ځواکونو په ملاتړ د وسلوالو په ضد جنګیږي په فراه ولایت کې نن په درې امنیتي پیښو کې یو ځانمرګ او درې مینه ښودونکي وژل شوي دي په یوه بله پیښه کې د حکومت یو مخالف قومندان وژل شوی د فراه د امنی قومندانۍ د امنیت عامر محمد غوث مالیار وای
فراه ولایت په مربوطاتو کې درې مهمې پیښې شوې دي چې انتحاري غوښتنې داخل د ولایت شي او مواد په ده باندې الوزي طالبانو درې نفري ګروپ غوښتل چې په عام سړک کې مینګوزاري وکړي مینور باندې انفجار همدارنګه د خاک سفید ولسوالۍ مربوط یو نفر طالب چې مولوي ناصر نومېږي د طالبانو مشر دی دا وژل شوی دی دغه ټول جسدونه پولیس ته په لاس ورغلل
یا د دې چې په دې وروستیو کې په فراه ولایت کې د ماینونو د چاودیدلو پیښې ډېرې شوې دي کې د شینن په امریکا کې یو 15 تنی پوځي پینل د سرجنټ کالون ګیبس په نامو پوځي ته د افغانانو د وژلو په تور په کیس کې فیصله واوروي ویل کېږي نوموړي د هغه ډلې مشر دی چې ورباندې د وژونکي ډلې تور لګېدلی او د دې نه وړاندې درې غړي په دې لړکې ککړ ګرځول شوي دي د امریکا سرکاري وکیلان وایي افغانستان کې د امریکایي پوځ نه د سرکشي ډلې مشر دغه هیواد کې د لوبې په توګه د ولسي خلکو د وژنې په لړ کې امریکایي ولس ته دوکه ورکړې ده د شروع په ورځ د دې کاروایو په اختتامي دلیلونو کې میجر رابرټ سټیلي د ګیبز هغه دعوې رد کړې چې ګونې هغوی د وجود برخې لرې کولو او هغوی سره تصویرونه ویستلو وړاندې د ولسي خلکو وژنه د یو جایز برید په توګه ترسره کړې شپږویشت کلن ګیبز باندې که دا درې وژنې چې د افغانستان په جنوبي برخو کې د تیر کال د جنورۍ نه تر مې میاشتې پورې کړې جرم ثابت شي نو د عمر قید سزا ورسره اورېدلی شي د سویډن حکومت وایي د روان کال تر اخره به د افغانستان نه خپل ځواکونه ستنول پیل کړي د سویډن وزیر خارجه کارل بیډت ویلي د 2012 کال تر اخره به افغانستان کې د خپلو پوځونو شمیره له 1500 څخه 400 ته کمه کړي او د 2014 کال د پسرلي پورې به خپل ټول ځواکونه د دغه هیواد نه وباسي او د دې وروسته به 200 سویډنیان د افغان امنیتي ځواکونو د مرستې او تربیت لپاره دغلته پاتې شي نوموړي زیاته کړه هیواد دا فیصله د هغې وروسته کړې چې افغان ولسمشر حامد کرزي وویل داسې پلان لري چې په 2014 کال کې د هغه د صدارت د ختمېدو وړاندې افغان ځواکونه د نړیوالو ځواکونو نه د امنیت ذمواری په خپلو لاسونو کې واخلي د سویډن ځواکونو د نړیوالو مرستندویو سلوساتو ځواکونو برخه ده چې د افغانستان په شمال مزار شریف کې خپل ځمواري تر سره کوي. د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو د ایران د اټمی پروګرام په باره کې د ملګرو ملتونو د اټمی توانای د څنګه لخوا د رپورت د خبرېدو وروسته ویلي، نړۍ باید ایران د اټمی وسلې د ترلاسه کولو څخه منع کړي. بلخوا د امریکا د خارجه چارو د وزارت وایند مارک ټونر وایي دا رپورت هغه خبره څرګندوي چې امریکا کلونو کلونو وړاندې معلومه کړې او واضح کړې وه چې ایران خامخا د اټمی وسلو پروګرام لري، او امریکا اوس هم دا باور کوي چې دا پروګرام پرېښودل شوی نه دی او ایران غواړي چې اټمی وسله تیاره کړي. د ملګرو ملتونو د اټمی توانایي نړیوالې ادارې د تیرې نهې په ورځ د غړي هیوادونو او نورو وسیلو نه ترلاسه معلوماتو په بنیاد تیار شوی خپل رپورټ کې ویلي و داسې اشارې ترلاسه سوي چې تر مخه یې ایران د اټمی وسلو د ترلاسه کولو لپاره ځینې ازموینې کړې دي. ایران دا تورونه ردوي. د خبرونو پای. اوریدونکو خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل چې بشیر غواخ وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو خبرونه د انټرنیټ د لاري رپورټونه وګورئ او دغه سره اوریدلې او لوستلې هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼه پته ده www.mashalradio.com. د اسویلی ایشیا هیوادونو ټولنې سارک سرمشریزه په مالدیب کې شروع شوې ده. د پاکستان وزیر اعظم خپل هندي سیال منموهن سنگ سره د سارک غونډې پر مهال لیده کاته کړې دي. د پاکستان، امریکا، هند او د افغانستان ترمنځ په وروستیو کې شوې خبرو اترو کې پرمختګ په اړه سیاسي چارو کارپوه خادم حسین وایي
که پاکستان د خپل پالیسی یا د خپل نظر بدل کړي شي نو په افغانستان کې به 80% تمروي په خپل ماشي یا په خپل باندې جوړ شي.
په خبر کې د حاجیانو د واپسۍ لپاره کلک امنیتي ګامونه پورته کړی شوی دي چې لکبلې د حاجیانو خپل خپلوان هوایي ډګر ته نشي تللی.
د ایرپورټ د خوند او د کم د ایرپورټ د چکر ته بچی د ماشومان او د کور خلک مله خوشاله دل نو هغه خوند مند او هغه دغه اوس نشته لري کنه هغه مزه اوس نشته لري.
په بکی کمشنری نظام بیا بحال شوی دی. د کراچۍ یو پښتون وای
دیاتی نظام چې کوم دی هغه صرف د دې ما کراچۍ لپاره نظام خو هغه په کار دی چې هغه پاکستان لپاره د غون پاکستان د عوام چې څو غواړي چې هغه
په خبرونه کې 19 پروګرام د سندرو امیل هم لرو او ریدلې مهروي له مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی د دې سات لومړی رپورت. د برتانی یو ورسپانی ویلی چې ولس د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری امریکا ته ویلی چې پاکستان به امریکا سره په ګډه د حقانی شبکې پر ضد عملیات کوي. په دې اړه اورو نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال رادیو خبریالي انیسا اجمل په دې رپورت کې.
د برتانی ورسپانې د ټیلیګراف کې ویلي شوې دي چې ولسمشر آصف علي زرداری ویلي دي چې پاکستان به د امریکا په مرستو سره حقانی نتورک ختموي. د دې ورسپانې تر مخه ولسمشر دا خبره تیر د نهې پر ورځ پاکستان ته راغلي د امریکي کانګرس وفد چې مشري یې د امریکي هوملینډ سیکیورټي مشر مکال کولا هغې سره د ملاقات په وخت کړې ده. مکال ویلي دي چې پښتنه دا راپورته کیږي چې ولسمشر آصف علي زرداری ته پوز او استخباراتي ادارو باندې څومره دسترس حاصل دی چې هغه افغان پالیسۍ مهم کردار لوبوي. دغسې مکال دا هم ویلي دي چې قبایلي سیمو کې موجود حقانی گروپ او نور ترهګر افغانستان کې په افغان او امریکي پوز بریدونو کولو کې ککړ دي او که پاکستان د دې ترهګرو پر ضد کاروایی تیز نه کړه نو امریکا د پاکستان په امداد کې کمی هم کولی شي. مطبوعاتو کې د دې خبر راتلو وروستو د قبایلي چارو کارپوه شهاب الدین د یو تپوس په ځواب کې مشال ریډیو ته صداسې ویل
پاکستان باندې مسلسل د پریشر ټیکټکس چې کوم دغه استعمالي زما خیال داده چې د یو بل په نقطه نظر غالبا چې اوس لګ ډیر پوه شوې دي. دغه وفد تا ک صدر صاحب سې یقیندانی ورکړم وی نو موجوده چې کوم اسټابلیشمنت ته هغه هم خپل اداسي انکار نه کړي هغه هم دا وایي چې مونږ به کده چا خلاف اکشن کوو نو په خپل مرضی به کوو او په خپل ټایمینګ به کوو. په دې باندې زما خپل خیال داده چې پاکستان کې کا زرداری ته په دغه ادارو باندې اختیار نه حاصل په فوج یا په ایسای نو پدې کې هم امریکا برابر ذمہ دار ده.
بل خو د قبایلی چارو کارپوه ډاکټر اشرف علي وایي چې د پاکستان سیاسي ګوندونه لا تر دې دمه په دې نتیجه نه دي رسیدلې چې په شمالي وزیرستان کې عملیات کول پکار دي یا نه. بل پاکستان په شمالي وزیرستان کې د عملیات کولو لپاره د خپل پوز تیارې ته هم ګوري.
حقانی شبکې خلاف فرض کړي د اقدامونه اخلي نو آیا حقانی شبکې چې دا د میاشتو نه موږ اورو چې دغه ځکه عملیات کیږي نو هغه په شمالي وزیرستان کې ناس کیږي چې شاهي د پر ډیر زیات آپشن دی ریک او رزیدنسي د سپلیشي چې اوس مغې تک راتګ الته کې شته دی هغه کوم ایجنسي ته دغه اوس لیست شته دی الته کې سپلیشي هغه شمالي وزیرستان اخوا غلام خان او فاطمه چې کوم دی افغانستان ته وړي دي شي دغه فاطمه چې کوم دی هغه نور قبایلی سیمو ته راتلی شي نو زه فکر نه کوم چې دا یو دومره سخت سټینډ په پاکستان واخلي نو دا داسې مطلب اسمان بلان دی راوږي بلکې کېدی شي چې سمارټ سکیل اپریشن وکړي یو خو به دغه خلاف چې کوم دی ګامونه واغستي شي دنیا ته هم دا خولي شي بل دا چې امریکای چې کوم فشار دی هغه ته هم صحه د پوری جواب ملاو شي.
ډاکټر اشرف علي زیاتوي چې کچره پاکستان د امریکای په فشار عملیات کوي نو هغه لپاره به پاکستان یو داسې طریقه اختیاروي چې ولستاونه غني چې د عملیات د امریکا په فشار شوي دي او بل اړخ ته پاکستان امریکا هم مطمئنه کی. دولس مشر آصف علي زرداري د دې بیان پاړه مشال لیډیو د ایواني ستر ویان فرحت الله بابر سره د خبرو کولو هڅه وکړه خو د مصروفیت لکبل هغه د خبرو نه ډډه وکړه. بل خو د مطبوعاتو ریپورټونو تر مخه ولس مشر آصف علي زرداري ویلي دي چې امریکا دې په پاکستان تورونه لګول بند کړي او د پاکستان مفاداتو احترام دې وکړي. پاکستان د امداد اغستو په ځای امریکا سره تجارت کول غواړي. انیسا اجمل مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د سویلی ایشیا هیوادونو ټولنې سارګ ولسم سر مشریزه د مالدیب خار او دوکې شروع شوې ده. په سر مشریزه کې د پاکستان، افغانستان، هند، بوتان، سریلانکا، مالدیب او بنگلاديش مشران ګډون کوي. د سر مشریزه نه وړاندې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د هند وزیر اعظم منموهن سنگ سره ملاقات کړی دی. د دواړو مشرانو د ملاقات کې سمهمې خبرې شوې دي. او د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبريال احمد الله دا رپورټ.
د نیپال په ادو خار کې ولسم سارک سربراهی کانفرنس شروع کېدو نه وړاندې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او هند وزیر اعظم منموهن سنگ ترمنځ په ملاقات کې د کشمیر په شخړه، اوبو مسلې، ترهګرۍ او سرکریک په مسلې خبرې اترې وشوې. د ملاقات وروسته مطبوعاتو سره خبرو کې وزیر اعظم ګیلانی وینا وا چې هند وزیر اعظم سره په ټولو بنیادي مسلو خبرې اترې وشوې او د ملاقات نه به دواړو ملکونو ترمنځ د تعلقاتو د نوي دور آغاز وشي. په دې موقع د هند وزیر اعظم ډاکټر منموهن سنگ مطبوعاتو ته وویل مونږ په تیرو وختونو کې ډیر وخت ضایع کړو او اوس وخت راغلی دی چې د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات نور هم مضبوط شي او دې لړ کې د مذاکراتو راتلونکي پړاو به هم ډیر مثبت وي او د مذاکراتو دا عمل به همداسې جاري ساتلی شي. مونږ پاکستان سره ټولو معاملاتو پر امنه حل غواړو. په موجوده وخت کې دواړو ملکونو د یو بل سره ډیر نږدې شوي دي او هند او پاکستان ولس مستقبل هم د یو بل سره تړلې شوې ده. د دوانو مشرانو ترمنځ ملاقات په حق لا سیاسي چارو کارپو پروفیسر حسن اسکری وایي چې دوانو ملکونو ترمنځ تاو تریخوالي کې تر ډیره حد کمې راغلې ده. ولې د ملاقات وروسته د دوانو ملکونو ترمنځ تعلقاتو کې د نور بهتري راتلو ډیر امکانات پیدا شوې دي. ګورئ چې کله د وزیر اعظمانو په کچ خبرې اترې کیږي نو هغه په بنیادي اصولو کیږي، بیا په هغه موضوعاتو تفصیلي خبرې د حکومت نور غړي کوي. د دوانو مشرانو د ملاقات نه دا ظاهریږي چې دوی غواړي چې خبرو اترو دا سلسله دې روانه وساتي او د دې د مثبت نتیجې هم راووزي. نو زه دا ګڼم چې د دې ملاقات ښې نتیجې راوتې دي او د دوانو ملکونو ترمنځ تعلقاتو کې د بهتري راتلو امکانات نور هم زیات شوي دي. یاد دی وی چې نن د مالدیپ په خار ادو کې ولسم سارک سربراهی کانفرنس ترسره کیږي. دا کانفرنس به تر سبا پورې جاری وي چې پکې به د جنوبي ایشیا او ملکونو پاکستان، هند، بنگلاديش، سریلانکا، بوتان، نیپال او مالدیپ نه علاوه افغانستان اعلی چارواکي هم ګډون کوي. کانفرنس کې د پاکستان نمائندګي وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی، د هند نمائندګي وزیر اعظم ډاکټر منموهن سنگ او افغانستان نمائندګي ولسمشر حامد کرزی کوي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
اوریدونکو تاسو واوریدل چې د پاکستان او د هند وزیر اعظمانو ترمنځ د سار د غونډې پر مهال ملاقات کړي او د هند وزیر اعظم منموهن سنگ ویلي چې د پاکستان سره به اړیکو نوی باب پرانیزي. دا ملاقات لنډه موده وړاندې افغانستان او پاکستان ته د امریکا بهرنو چارو د وزیر هیلری کلینټن سفر وروسته رامخته کیږي. بشیر ګواخ د هند او پاکستان ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو او د افغانستان پر مسله د دې پرمختګ د اغیز په اړه د سیمه ییز چارو شنونکي خادم حسین سره مرکه کړي او په سر کې تیرې پوښتنه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو ښه کېدل څنګه راوځي.
تیر شوي بلا کلونو نه چې په دې سیمه کې کم قسمه اړیګړی ابتدا شوې ده او مسلسل د زیاتېدو غاړې ته روان وو او اوس هم تر سرحد پورې خور ور پروت دی. دغه ټول مصیبتونه که تاسو سیاسي طور باندې ورته وګورئ او لږ ژور نظر ورته واچوئ نو دا بنیادي توګه باندې د دې یېرې نه چې کوم د پاکستاني اسټبلشمنټ سره د ډېر پخوا نه ده چې که هند د مشید غاړې ته اثر لري او هند د مغرب غاړې ته اثر لري نو مونږ به یعنی پاکستان به د ذاتي عذاب سره مخ شي یا به مات شي یا به ورته زیان ورسي. زما خیال دی چې په دې نتیجه دنیا رسېدلې ده چې تر څو پورې د پاکستاني اسټبلشمنټ د ماغو نه دغه فوبیا نیوستي او تر څو پورې پاکستاني اسټبلشمنټ په دې خبره سره رضا شوي نه یا په دې خبره دا خبره منلې نه چې په دې سیمه کې یا په دې دنیا کې یا په دې نړۍ کې د اوسېدلو لپاره د مشترکه مفاداتو د لټولو دور دی. د هغه تحلیلي ارتقا ته انسان رسېدلې دی. جنگونو د سټریټیک ژورتیا په باندې وي که جنگونه د سنټرل ایشیا کې یا په ساؤتھ ایشیا کې خپل مفادات او رسېدلو لپاره یې سیاسي مفادات او معاشي مفادات لپاره زما خیال دی چې هغه دور ختم دی. اوس د خبرو اترو دور راغلی دی، د ډایلاګ دور دی او د دې له وجې نه غالباً د هیلری کلینټن روانه تر سپارښت تر اجلاس د کوم عمل چې روان دی په دې کې ماته بنیادي نقطه دا ښکاري چې د هند او د پاکستان د اسټابلشمنټ ترمنځ چې کوم جنگ دی، د خلکو ترمنځ نه دی، د فوجونو د اسټابلشمنټ ترمنځ کوم جنگ دی، دغه جنگ په داسې طریقه هوار کړی شي چې د هغې نه هغه نور عذابونه نه پیدا کېږي کوم چې د دې سیمه ښکار تر سپورې.
خادم حسین صاحب، تاسو په دې کې بیا د افغانستان مسلې ته څنګه ګورئ؟ ځکه چې په 2014 کال کې به امریکایي پوځیان د افغانستان نه ووځي او امنیت چارې به افغان ځواکونو ته سپاري او اوس وخت کې داسې راغلی چې پاکستان پوځ به د افغانستان پوځ روزي. بیا هیلری کلینټن سفر وکړه، دا ټول سره څنګه ګورئ؟
زما خیال دی چې په خصوص د افغانستان په حواله د هند او د پاکستان نه علاوه او پاکستان ځکه ډېر زیات ضروري دی په دې حواله یو بیلنسنګ رول به هر حال لري چې که پاکستان د خپل پالیسي یا د خپل نظر بدل کړی شي نو په افغانستان کې به 80% تمروي خپل ماشي یا خپل به د منځ جوړ شي. خو دې سره سره دا خبره ډېره زیاته ضروري ده، دا د امریکې لپاره هم ضروري ده، دا د پاکستان لپاره هم ضروري ده، افغانستان لپاره هم، د هند لپاره هم، چې د سیمه ییز نظر وکتل شي. په دې سیمه کې د منځنۍ ایشیا په حواله یا د دې سیمې په حواله د سیمې نور هم ډېر ریاستونه داسې دي چې هغه مفادات لري. زما خیال دی چې دغه عمل د پاکستان او هند ترمنځ، د پاکستان او افغانستان ترمنځ، د پاکستان او افغانستان او هند ترمنځ خو ډېر زیات خوشاینده دی، د خوشحالۍ خبره ده. خو دا عمل یو قدم مخکې بوتل غواړي چې پاره کې چین او روس، ازبکستان، تاجکستان او ایران هم شامل کړی شي.
دا نوې خبرې چې کومې شوې دي، دا د هیلری کلینټن سفر او بیا وروسته د پاکستان د افغانستان د پوځ د روزلو خبره، اوس د هند او د پاکستان ترمنځ اړیکې ښه کېدل، دا د دې ټولې کښالې د پرتاسې څنګه ګورایا؟ دا به عملی شي او دا به دا مسله حل کړي؟
که داسې کېږي چې څنګه ما مخکې ارزو کړو چې بین المللي قانون نړیوالونه د سیمې ریاستونه د پاکستان یری او د پاکستان مفادات تصادفور مفادات تصادفور پاکستان یری د مینز یوړې شي لری کړی شي کنوینس کړی شي او که ضرورت کېږي نو چې د بم روړې شي. زما خیال چې دې سره خو به دا وشي، دغه ډېر زیات ګوندونه به وسله تر امین را روانو سو کلونو کې را روانو لسو کلونو ته سویل شي چې خو دې شي. خو چې کوم ما مخکې ارزو کوو چې د سماج کې دننه د تم روای کوم رګونو کې وینه روانه ده، د هغې د بدلولو لپاره برحال ډېر لوی مبارزې ضرورت.
خادم حسین چې د پاکستان او د هند ترمنځ د اړیکو په اړه خپل نظر وړاندې کو.
که پښتو وایې مشال ریډیو ور
د حاجیانو د واپسې عمل د نن نه پیلېږي او د پی آی ای الوتکې د لارې به 303 حاجیان پېښور ته را رسي. د حاجیانو د راتګ پر مهال حکومت د امنیت ټینګ امنیتی ګامونه پورته کړی دي چې د حاجیانو استقبال لپاره ولس پیښور هوایي ډګر ته په تک بندیز هم لګولې دي. نور حال د پیښور نه د مشال ریډیو خبریال غلام غوس را کوي.
د حاجیانو پاکستان ته د واپسۍ عمل به د نن نه پیل کیږي او په اولنۍ الوتکه کې به 313 حاجیان د پی آی ای د الوتکې د لارې په پیښور هوایي ډګر کوزیږي او په پیښور کې د حاجیانو د راتک پر مهال سخت امنیتی ګامونه پورته کړي شوي دي او د حاجیانو د استقبال لپاره د خلکو هوایي ډګر ته په تګ حکومت بندیز لګولې دي. په پاکستان کې د حاجیانو د واپسۍ د اولنی فلایټ په لړ کې د پی آی ای پیښور د دفتر پیارو مقصود احمد مشال ریډیو ته وویل
دا چې دې زمونږ می فلایټ به راځي په ګاله یو لسمې بجې پیښور ایئرپورټ ته به راځي او دا چې دې دا به 313 کسان جان را رسي.
په پیښور کې حکومت د حاجیانو د استقبال لپاره پیښور هوایي ډګر ته په تک بندیز لګولې دي او د حاجیانو د استقبال لپاره به خلک په حاجی کیمپ حیات آباد کې د حاجیانو انتظار کوي. په دې لړ کې د پیښور د ډي سي او ترجمان فیروز شاه مشال ریډیو ته وویل
دغه سیده چې مونږه لکه د سکیورټي وجوهات په بنا باندې دا فیصله کړې وه پورون چې د حاجیانو له کوم خپل خپلوان خپل پردي راځي د دې با سیسیون ته ځي حاجی کیمپ ته او د اجی کیم ته بزی او د ایئرپورټ نو په سرکاري ګاډي کې سرکاري ګاډو کې موږ اجین وضو 57 اجی کیم ته او تر د خپل سامانونو د خپل بزی عزیزان کې کوم اجین راغلي نه به په اجی کیم کې ملاوي دي شي او ایئرپورټ هم مکمل سلپړی دی عام خلکو داخله په پیښور کې بند کړی نه.
په پیښور کې به په تیرو وختونو کې د حاجیانو خپل خپلوانو په پیښور هوایي ډګر د حاجیانو د راتګ پر مهال د هغوی انتظار کولو او د ایئرپورټ نه به هغه خلکو هم خوندونه اغیستل کومو چې به هوایي ډګر او هوایي جهازونه نه و لیدلي. په دې لړ کې یو څو تنو د مشال ریډیو سره خبرې اترې کړې دي. دوی وایي
زما هاشملی نوم دی او د پیښور اوسیدونکی ما او اجیان مچ راتلن نو ایده لپاره باغی ایئرپورټ تتل گاډی ماډ می ماشمان به ور سره وو او ډیر خوشاله بو کنه او اوس چې کم دینو په پیښور کې د سکیورټی د وجې کم دی ډیره زیاته مسله کم ماشمان چې وی د کور غ خلک ملک چې کم دینو هغه باول زی حیات آباد اجی کیم دی التبازینو اجیان ال تک بیا را رسینو ال تک ول د خلک زیال تک بی ویني کنه د ایئرپورټ د خوند او د کم د ایئرپورټ ته چکر ته بچی د ماشمان او د کور خلک ملک خوشاله دل نو خوان من دا واغه دغه اوس نشته لري کنه هغه مزه اوس نشته لري.
زما بودین نوم ده د باجوړ لو ایجنسی د بای جن سره تعلق ده. مخکې به مونږ ایئرپورټ لتلونو تیاری به مونږ له ایئرپورټ به کې وینو او زبردست زړه به مختله اجین به مند الله نور د ایئرپورټ سیل به په کو مختلف دغه موبایل د نو څنګه په ایئرپورټ باندې پابند نه کېدل چې مراد ما شومان بمزا سره وصل ما شومان مو مختله چې مونږ ایئرپورټ وینو مونږ هوایي میدان وینو د حالات به زین وینو وسه ما شومان مطلب چې غزړه زره وزتی بیاغه وزاره زله به ویللی نو بکر دا وای چې ایئرپورټ کولاو خبره
خپل خپلوان براول خسر ماشومان براول د کورونو سری او لاس کې نیولې وي په غنټو غنټو بلاړو پر یوې ډګر به جاتونه تلل تل ډیر به زیات خوشاله غونډه یو دغه وکنه افسر په خبر ډیر خولې مزام کوله ډیر زیات خلک به په روزو روزو بلاړو د پیښور او ډګر به دومره غنه غونه چې خلک به د شپې دا لکه فلایټ چې فرض کا مازیګر به خلک په سهار نه راغول چې کوم به سهار فلایټ خلک به بانګون ما درو رسیدل ډیر خون مزه وو.
د یادونه ورده چې تیر کال هم په پیښور کې د حاجیانو دراتک پر مهال ایئرپورټ ته د حاجیانو د استقبال لپاره دولس پتک بندیز لګول شوی وو. غلام اوس مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری. اوریدونکو سند صوبه کې یو ځل بیا کمشنری نظام نافذ کړی شوی دی. دغه صوبه کې میش پښتانه وای چې د بلدیتي نظام په پرتله اوس نافذ شوی کمشنری نظام د دوی په ګټه کې دی. بلخوا سین حکومت وای چې د اتحادی ګوندونو سره د سلا مشورې وروسته به یو داسې نظام صوبه کې رایج کړي چې ټولو ډلو ته د منلو وړ وي. په دې اړه نور تفصیل اورو د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمینه.
سین صوبه کې د اتحادی ګوندونو پیپلز پارټۍ او ایم کیو ایم ترمنځ د بلدیاتی حکومت په سر د اختلافات وروسته یو ځل بیا ټولو صوبه کې کمشنری نظام بحال شوی دی. ایم کیو ایم ډله سین صوبه کې د بلدیاتی نظام او پاتې تقریبا نور ټول ګوندونه د کمشنری نظام په حق کې دي. کراچۍ کې میشت پښتانه هم کمشنری نظام په بیرته بحالۍ خوشاله دي.
ماجرو دی ماده کې خکار شوی دی داغي زینو تلار شه داغي کوسو تلار شه داغي سړکونو ګورا اره بیا بس راشه زمونږ مسانو ګورا بیا بس لار شه د بنارس ګورا بس نور د پښتنو علاقې ګورا کچره ډیر دی آرے پلارا چیزیں پینسے بہ چتے آرے دوڑے آرے روڈو نہ آرے کمشنری نظام مساوات پکے سلک ڈیر نظر کاری پائے کہ خوبی خوب مساوات اڑونا
کمشنری نظام بخی وجہ دادا چھ دیکھے کارون لگ تقسیم بٹول علاقوں آئے کہ ہو مخصوص علاقے دی کہ نا نظام ہم سے نہ کہی خولا گدائی چیزوں کو پڑھنوں کے پزلوں کے اوپر دماغوں کے باغ نہیں چلا علاقے کی بکار کی وہ کار کی گرج ہے کہ بکی گی خبر تھوڑے تو پیدا ہو رہی
ہے نصر اللہ ٹیکسی پل دیا تھی نظام چکم دیا وہ صرف کراچی کا پارو نظام خواہ پکار دے چاہ کون پاکستان دفاع دکھون پاکستان دوام چکواڑی کی آ گئی بس دا وہ صحیح ہے بہتری رہ چی نہ منگ تو نظام کی وہ صحیح چلی ٹیکسی چلو پٹول کراچی کی صرف دو پختنو پالا کے کارنر چھ ماجرو پالا کے کار لانڈی بنارس کم طرف تند پختنو آبادی ڈالتا کے کارنر نو بس دے سر بالکل جی مشران کی وہ لینے کی
د سیاسی چارو کار پو توصیف احمد خان بیا وای چې سن خلکو د پاره د ټولو نه خان نظام هغه دی چې ګټه یې د ښکته طبقه خلکو ته ورسیږي. د نوموړي په خبره بلدیتی نظام ښه دی خو په کار ده چې هغه کې حکومت بهتری راولي. دی وای د نظام حکومت په حق له د انساني حقوقو کمیشن هم یو وړاندیز پیش کړی وو خو د بده مرغه پیپلز پارټي او ایم کیو ایم دواړو هغه رد کړی دی. اصل خبره دا ده چې داسې ګامونه پورته شي چې د تیر مقامي حکومت په څیر دا ځل کارونه یو ځل بیا د مخصوصي علاقې پورې محدود ونه ساتل شي. د یادونې وړ ده چې ایم کیو ایم سند صوبه کې د پرویز مشرف په وخت کې د جوړ شوي بلدیتی نظام په حق کې دی او د پیپلز ګوند او اے این پی په ګډون سند قامپرس ګوندونه او ځینې نور ګوندونه د کمیشنری نظام حمایت کوي. سند صوبه کې د گورنر د ارډیننس تر لاندې بلدیتی نظام نافذ وو. د دغې ارډیننس موده د روانې میاشت په شپږمه نیټه پای ته رسیدلې او د نن څخه په ټولو صوبه کې یو ځل بیا کمیشنری نظام رایج شوی دی. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
اوریدونکو په فارن پالیسی مجله کې د شنون کې نادر حسین یو مقاله خپره شوې ده چې پکې هغه لیکلي عمران خان د خپل ژوند پر مهال درې ډوله رول لوبولې دي. یو کردار یې د بهترین کرکټر وو چې په کې هم د وکټو لیواله وو او هم د خزو. دویم کردار یې د مخبر وو چې تر مخه د سرطان د ناروغو درملنې لپاره روغتون جوړ کو. او دریم کردار یې د سیاسي یه داسې دی چې سیاستوال دی چې له لاسي مذهبي ګوندونو سره په قطار کې ولاړ دی. د نادر حسین د مقالې مهمې برخې له پامیر ساحل اورو.
د فارن پالیسی مجلې په مقاله کې راغلی عمران خان په ژوند کې تل د سیالۍ او زغل کولو هڅه کړې ده. د چې کرکټرو نو هیڅ حوصله له لاسه نه ورکوله. د یو ښه بالر په توګه یې ځان ښکاره کړ او بیا چې د عمر له زیاتېدو سره یې دا هنر له لاسه ورکاوه نو د بیټنګ په څانګه کې یې ښه زیار وایسته. د لیکوال په خبره عمران خان تر دې وروسته د کرکټ د لوبډلې مشري په لاس کې واخیسته او د پاکستان ویشل شوې خورا وره لوبډله یې یو ځای او متحده کړه. د دومره لوړ شخصیت و چې د پاکستان خوانی هیواد مشر جنرال ضیاء الحق ورته وویل چې لوبې ته د بیا راشي او د لوبډلې مشري دې وکړي. عمران خان د 1992 زیږیز کال تر نړیوالې اتلولۍ مخکې لوبه پریښې وه. نادر حسن لیکي د عمران خان شهرت یوازې د لوبې په میدان کې نه و بلکې د لوبې له میدانه د باندې هم اتل و او د خپل ژوند د دې وخت یادښتونه نشي هیرولی. عمران خان له یوې فنکارې ایما سارجنټ او د هندي فلمونو اداکارې زینت امان سره اړیکې لرل. همداراز په امریکا کې یې له سیتا وایټ سره اړیکې لرل. نادر حسن لیکي عمران خان له سیتا وایټ سره واده نه وکړی خو له نوموړی یو بچی هم لري. تر دې وروسته عمران خان د برتانیا له یوې ډېرې شتمنې ښځې جمایما ګولډ سمیت سره واده وکړ. د فارن پالیسی مجلې په دې مقاله کې راغلی عمران خان د انابل په نوم د ګډا په کلب کې تل موجود وو او د یو لیکوال جیفری آرچر د نڅا او سرود محفلونو ته هم ته. نادر حسن لیکي تر دې وروسته د عمران خان د ژوند دویم کردار مخې ته راځي. عمران خان د کرکټ د دندې په وروستیو کالونو کې پیسې جمع کول پیل کړل چې په پاکستان کې د سرطان د ټولو ناروغیو د درملنې لپاره روغتون جوړ کړي. نوموړي شوکت خانم روغتون جوړ کړ او د خلکو درملنه یې پیل کړه. د مقالې تر مخې د عمران خان سیاسي ژوند د هغه دریم کردار دی. نوموړي په 1996 زیږیز کال کې د پاکستان تحریک انصاف په نوم ګوند جوړ کړ او د همهغې کال په انتخاباتو کې یوه څوکۍ هم ونه ګټله. تر دې وروسته نوموړي په 2002 زیږیز کال کې په انتخاباتو کې دوه څوکۍ وګټلې. د لیکوال په خبره په دې انتخاباتو کې د دوه څوکیو ګټل هم ځکه ممکن شول چې له مذهبي ګوند جماعت اسلامي سره یې د څوکیو پر نظام سلا راغله. نادر حسن لیکي د عمران خان آزاد خیال ملاتړي له دې منلو انکار کوي چې څنګه یو کس چې له ښځو سره یې ګډاګانې کړي دي اوس له مذهبي ډلو سره یو ځای شوی دی. د مقالې په پای کې نادر حسن زیاتوي د عمران خان پښتون ملتپاله نظریه هم د کرکټ پر مهال د ده د شخصیت برخه وه او اوس هم، خو پر دې سربېره نوموړی پر دې له غور کولو انکار کوي چې په قبایلي سیمو کې دې د اورپکو پر ضد عملیات وشي.
اوریدونکو، پامیر ساحل چې د فارن پالیسۍ د مقالې مهم ټکي وړاندې کول، په پېښور کې د مازیګر 4:30 بجې شوې دي. بشیر ګواخ نه د دې سات د خبرونو لنډې زورو. د هند او پاکستان وزیر اعظمان وایي چې د اړیکو د یو نوي باب پرانیستل ضروري دي. په خبر ایجنسۍ کې دا منسرشتي 15 کسان وژل شوي دي. سویډن وایي د روان کال تر اخره به د افغانستان نه خپل ځواکونه ویستل پیل کړي. نن ښایي د امریکا هغه پوځي ته سزا واورول شي چې په افغانستان کې پې د ملکي وګړو د وژنو تورونه دي. د افغانستان په فراه ولایت کې نن په درې امنیتي پیښو کې یو ځانمرګي او درې ماین ایښودونکي وژل شوي دي. او د ایران روحاني مشر ویلي د هیواد د ټیمي وسلو د له منځه وړلو لپاره به د امریکا او اسرائیلو هر برید ته سخت ځواب ووایي. بشیر ګواخ چې د خبرونو لنډیزې وړاندې کولو. اوریدونکو، ستاسو پام را ګرځو یو بل رپورټ په لور. په پېښور کې د اختر په مناسبت سره د اسلامي فرهنګ یو دستور شوې ده چې نور حال یې د پېښور نه سید فواد علی شاره کوي.
د پېښور ښار په ارباب روډ باندې د افغانستان اسلامي فرهنګ کې د لوی اختر مانځلو لپاره یو غونډه وشوه. په دغه غونډه کې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې جوړ د افغان کډوالو د کیمپونو نه خلکو ګډون وکړو. دې مرکز مشر ګل حسن وایي چې د دې غونډې مقصد په پاکستان کې میشت افغانانو ته په یو ځای د اختر خوشحالۍ کولو او تفریح موقع ورکولو.
څه موعظاوې او څه تفریحي پروګرام وي، څه شعر او ترانې او څه ادبي پارچې، څه تمثیلي هغه شاعران راځي، ادیبان راځي او واعظان راځي او نور وړوکي ځوانان راځي، دغوی لپاره پروګرام وي. مونږ وایو چې وروڼه کله کله فرصت دی دی وخت دی دی نه ورته پیدا کیږي چې یو د بل کورونو ته ورشي، فاصلې لرې وي او ټول نه لیدل کیږي، نو چا نه وي سره کتلي لیدلي، نو عدالت لیدنه کتنه وشي.
په دغه غونډه کې شاعرانو خپل شاعرۍ سره د افغانستان یادونه د خلکو په زړونو کې تازه کړل. یو شاعر حمید وایي،
د دې مقصد او هدف دا وي چې هغه ځوانان چې هغه دلته په پانتونونو کې وي او په خوانځیو کې درس وایي، د هغوی ته د اختر هدف او مقصد او د هغوی فلسفه ورته ورسو چې اختر څه لپاره دی او په اختر کې باید مونږ څه وکړو.
په دغه غونډه کې ګڼ شمېر ځوانانو او ماشومانو هم ګډون وکړو. یو ځوان ابراهیم وایي چې د داسې غونډو خپل خوند وي.
دغه تقریبا ډېر زیات خوند وي ځکه د لرې لرې ځایونو کسان راځي او دلته د پروګرام کې برخه. زه خپل د شمشتو کې راغلم ځکه د پروګرام ته د لرې لرې ځایونو کسان دعوت کیږي، نو د خاطر باندې موږ غوښتل چې په دې پروګرام کې برخه واخلو.
یو بل ځوان باسط وای،
الحمدلله کسان خو ډیر زیات راغلي او څنګه چې تاسو ته معلومه ده دا په هر پروګرام کې څلور مورز باندې دا پروګرام لمنځل کیږي، نو په دې کې د مکتبونو شاګردان هم شته دي، مشان استادان هم پکې شته دي. د ډیر لر لر ځین خلک راځي خو خوشاله باندې راځي او وایي چې خپل تفریح هم وکي او څه معلومات هم حاصل کړي. د دې لپاره راغلي
د افغانستان د اسلامي فرهنګ منتظمین وای چې د دې داسې غونډو اهتمام په هر اختر کې کوي چې ټول افغان کډوالو ته درا په یو ځای کې دو موقع ورکړي. فواد علی شاہ، مشال ریڈیو، پیخور.
مشال ریڈیو خبرونه پردی زی پای تارسی دی.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپا ناستی؟
یار نن په کار کې هم د مشال ریڈیو خبرونه را نه تیر شو.
نو دی که د خپا کې دوست خبره ده وسی واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، وسی څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه.
بالکل
ہاں چی انٹرنیٹ لری نو ولیکا www.mashalradio.com داد مشال ریڈیو دے وی پانی پتا دا دلتا نئی آواز نننے یا پرونی خبرونی اوری دلشی بلکہ د کله نہ چی مشال ریڈیو شروع شوی دا لہاغ ورزنا تر نن ورز د ہر ورز خبرونی چی وغواڑی نو اوری دلشی
تر استیا وے
او د مشال ریڈیو پوی پانی کی کول شین نور تبصری مووری خکلی خکلی تصویرونه او ویډیوګانی هم ګوري
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال ریڈیو خبرونی ووره
او ورشه
اوریدونکو اوس وخرا رسیدلې ده د سندرو امیل چیز مونږ همکار هارون باچا تاسو ته دا پروگرام هر اونۍ وړاندې کوي او دا زلیه د بلوچستان د علاقې سندرو لپاره دا پروگرام جوړ کړی دی نو راځي چې د سندرو امیل دې پروگرام ته وښو
گرانو او قدرمن اوریدونکو د مشال ریډیو د سندرو امیل کې زما هارون بچا سلامونه او نیکی هیله واخلی مینوالو د بلوچستان د پښتنو سیمو د اوسیدونکو په حق لا ویل کیږي چې په موسیقي ډیر مین خلک دي او د خپل مینناکو جذبو او د خوخیو د اظهار لپاره یې لمدوره حصے د اتن ل ځانګړو نغمو او اندازونو کار اغسته دي د موسیقي استادان بیا د سیمو د هوا صفت کوي چې وایي په کلاو او پراخه میدانونو کې د موسیقي آلات غږول پکې خورا زیات خوند کوي د دیونه د سندرو امیل کې مدرلا قدرمنو د بلوچستان د هنر او ادب له پوهانو سره د خبرو پترس کې د دغه سیمې د اولسي سندرو په تیر بیا د اتن د سندرو په اړه د معلوماتو ترڅنګ سو خوندورې اتنیزه هم راوړې دي د خبرونې په پیل کې د اتن دایوه سندره اوریدونکو عارف تبسم د بلوچستان د لورلای اوسیدونکو یو تکړه شاعر او لیکوال دی نو موږ په ځای ټولنه کې د ولسی ادب د بیلابلو صنفونو ارزښت تاسو داسې نظر کوي
بلوچستان او بلوچستان کې د ننه مرچکم پښتني برخه د هغه ته شمالي پښتونخوا وای په شمالي پښتونخوا کې د نن چکم ولسی شاعري ده د هغه یو رنګ بنیادونه موږ د هغه ځای په حالاتو کې د نن لیدل احساس کاکړی غاړې دي کنه کاکړی غاړې کې چې څومره خوند دی په دې کې د نن چې څومره نزاکتونه دي په دې کې د نن چې د جذباتو څومره شایسته اظهار دی هغه شاید تر اوسه پورې په ډیرو باقاعده شاعري کې هم موږ هغه خوند او هغه اظهار چې دی هغه نسو لیدلی او کله چې دا کاکړی غاړې بیا له موسیقۍ سره پر یو ځای شي موږ ډېر فوک چې کوم سندرغاړي ول نه هغوی چې کوم کاکړی غاړي ویلې دي هغوی چې کوم ټپې ویلې دي د هغه خوند تر اوسه پورې په هغه ټول ماحول کې دننه موجود دی او په هغه ماحول کې دننه خور دی دغه رنګه چې کوم اتڼونه زموږ د جنوبي پښتونخوا د پښتنو یو ډېر بنیادي د خوشحالۍ د اظهار موقع ده هغه اختر وي هغه که واده وي هغه که یو بل داسې کوزده وي یا د چا کره څه ماشوم پیدا شوی وي نو په دې موقع باندې د هغه اظهار په اتڼونو کې کیږي چې د اتڼ کوم غاړې ورته وایي زموږ په علاقه کې دننه د هغه چې کوم ساخت دی او د هغه چې کوم بیان دی هغه هم ته په دا باقاعده شاعري کې ډېر کم لیدلی شي هغه دننه چې کوم خوند دی هغه خوند او د هغه هر لفظ د په اتڼ کې دننه ستا له هر قدم سره ملګرتیا کوي نو ظاهره ده چې کله ډول وي کله چې د کاکړۍ غاړو یا د اتڼ د غاړو لستا له قدم سره یو ریدم موجود وي نو په هغه کې ظاهره ده ډېر زیات خوند او چې وي هغه موجود
نوریدونکو نور محمد مشال د کوټه او شاوخوا سیمو یو نومیاله سندرغاړی دی نوموړی اتڼ د پښتنو د یوې ملي لوبې په توګه یادوي او وایي چې په بلوچستان کې میشت پښتنو واړه قومونه یې ډېر په شوق کوي، خو دا چې په چالونو او اندازونو کې بیا لږ ډېر توپیر لري.
په بلوچستان کې چې کوم پښتانه پراته دي، د پښتنو خو زموږ ملي لوبه ده. دا خو نو پکتیا، پکتیکا، د ګردیز، شرازه، شلګر، راکوشه، کلات، د شرازه، کندهار دا علاقه خو دا خو زموږ ډېر زور کلتور دی. پخوا به زموږ جنګونه هم په دې کېده. په دې باندې به موږ په ډولو پاتان باندې به موږ زموږ ځوانانو زموږ خلکو به دا د خوشحالي څرګندونې کولې. پخوا به صرف اتڼ کېده، اوس موږ سره په سورو فلایو، په باجو، په کیبورډ، په دې سیزونو کې را سره اتڼ کوي. پښتو موسیقي شاید ټوله یوه ده.
درمن اوریدونکو له لورلای سره تعلق لرونکو عارف تبسم په پښتنه خاوره د ترهګرۍ پیښته پیښاره بیا وایي چې دغه ناورینونو د پښتنو ادبي او کلتوري سرګرمیو ته خورا زیات زیان اړولې ده. نو موږ اندېښمن دي چې په ټولنه کې مخ په زیاتیدونکو مذهبي سختدریزي به د پښتنو د ځوان کل مخه منفي رجحانات په لو واړوي.
دا کوم اکستریمیزم او توایو یا بنیاد پرستی او توایو یا دارنګ غوندونه دي یا دارنګ خلک دي چې هغه زموږ د پښتني برخه کې خاص کر زیات سرگرم دي او زیات اکټیو دي. هغوی چې کله
خپل مقاصد پر مخ باندې وړي، نو د هغوی اول ټارګیټ چې وي هغه زموږ موسیقي وي، د هغوی اول ټارګیټ چې وي زموږ هغه ادارې او زموږ هغه کارونه وي چې هغه موږ پښتانه چې دی هغه راپن یو ځای کوي. ځکه زما پخپله دا خیال دی دا څومره د ایکسټریمیزم یا د طالبانایزیشن سلسله زموږ په وطن کې روانه ده، د هغه بنیادي مقصد دا دی چې پښتانه و یووالي ته نه پرېږدي. نو ځکه هر هغه ځای، هر هغه عمل چې هغه پښتانه راغونډوي او پښتانه یو بل ته نږدې کوي، اول اټیک چې دی پر هغه باندې کوي. نو ځکه د دې دهشتګردۍ او د دې طالبانایزیشن د عمل زموږ په موسیقۍ باندې، زموږ پر شاعری باندې، زموږ پر اولس باندې ډیر زیات اغیز لري، هغه پروت دی. او د هغه له وجې څخه که اوس ته وګوره، موږ شاعران ادیبان په هر کال یا په پېښور کې یا په کوټه کې نړیوال کانفرنسونه کوي، یا په کابل کې نړیوال کانفرنسونه کیږي، لیکن په 2015 کې په پېښور کې نړیوال کانفرنس وسو چې هلته پر ادب باندې، پر شاعری باندې، پر موسیقۍ باندې د ګری دنیا څخه راغلي پښتنو لیکوالانو خپل نظر سری هغه وړاندې کړي. خو د هغه پس بیا په 2016 کې په اوو کې به دا کانفرنس کېدلو، لیکن د هغه حالاتو له وجې زموږ هغه ملګري چې کله موږ دا سوچ کوو چې موږ یو کانفرنس راغواړو، موږ یو سیمینار راغواړو، موږ خپل ژبه باندې، خپل ادب باندې، خپل موسیقۍ باندې خبرې وکړو، نو موږ ډیر زیات سوچ په دې باندې کوو چې آیا د حالات موږ ته دا اجازه راکړي چې موږ ته کوم میلمانه راځي، موږ ته کوم هنرمندان راځي چې د هغوی وزن ته څه خطران نه سي پېښ. نو دغه بیا هغه حالات وي چې هغه له وجې څخه موږ داسې کانفرنسونه پر لویه پیمانه باندې بیا نسو منعقد کولی. نو ظاهره ده اغیز یې پر کړی دی، او د هغه له وجې چې کوم رجحانات دي، هغه منفي رجحانات دي چې هغه معاشره کې دننه خپل ځای نیسي، اول که بزوانان په یو موسیقي په محفل کې په یو اتڼ باندې په یو بل لاسي ادبي ناسته باندې راغونډو، نو اوس چونکې هغه سپیسیز پاته نه دي، نو دا ځوانان ډېر په اسانۍ سره د دې دهشتګردانو د دې چې کوم اکسټریمیست دي د دغو لاس ته تللی سي او نور زیات نقصان دې ثابتېدلی سي. Thank you.
اوریدونکو امان الله ناصر له بلوچستان راوتلې د ډرامې یو نامتو اداکار او لیکونکې پیژندل کیږي. نوموړی د پښتو موسیقۍ په شاندار تاریخ ویاړیږي، خو بیا په عین حال کې چې د بلوچستان د هنرمندانو د ژوند حال او ورباندې تیریدونکو ویرو ترهو ته ګوري نو ډېر خوشینه شي.
یقین وکړئ تاسو ارون بادشاہ صاحب، زه خپله د یو دوست ملګري واده یي، نو هلته چې موږ ولاړ شو، یعنی دا چې کوم د سندرو سره د موسیقۍ سره تړلي خلک چې دي، هغه بیچارهګان تر هغه وخته پورې کانشیس وي تر څو پورې د دوی پروګرام په خیر خیریت باندې نه ختم شوی، او دوی خپل د کوم د میوزیک ساز سامان چې دی هغه یې په خیر خیریت سره نه وي تړلی او تر کوره یې نه وي رسولی. زموږ په دې سیمه کې بیا ادا دا لږ در صبح خیبر پښتونخوا هم یو ډېر عجبه علاقه ده کنه، حالانکه په عام ډول باندې که موږ وګورو پښتون ډېر زبردست ډېر د موسیقۍ شیدایي قوم دی. په تاریخ کې تاسو د دوی موسیقي وګورئ، د افغانستان د آریانا د افغان کم سینټرونه چې وو، او د دغو علاقو تاسې خلک وګورئ څومره زبردست سندرې شوي دي. مګر اوس دا دېرش کلنۍ چې د افغان جنگ دی، په دې کې ځینې خلک دا رقم راپورته شول چې هغه صرف خپله خوښه په بل چا باندې منل غواړي. که هغه دا وویل چې دا ناروا دی، زیاته ستا دی دلیل نه مني چې دا روا دی که نه دی. دغه حالات دي چې زموږ د موسیقارانو دلته ژوند ډېر تریخ دی. د افغانستان څخه دا چې کوم محلي سندرغاړي دي، دا کله کله راشي چې دلته زما یو پروګرام دی بانډار په یو کې خیبر کې، نو هغه خواران هم دغه خبره کوي چې وایي د میوزیک او د موسیقار او د سندرغاړي ژوند ډېر تریخ دی.
قدرمنو اوریدونکو، په داسې حال کې چې په پښتون وطن جوړو نام نه و، ویل کېږي چې د پښتني ژوند ژواک د نورو اړخونو سره سره د دې د موسیقۍ او د کلتور برخو ته هم ستر ګواښ را مخامخ کړی. د پښتو ادب او موسیقۍ پوهان غوښتنه کوي تر څو د ولسي ادب د صنفونو د خوندي کولو او د دوی د ویونکو هنرمندانو د ژغورنې چارو ته باید جدي پاملرنه وشي. د سندرو امیل خپرونې د دې اخیرنۍ اتڼیزې سندرې سره درنه مینهوالو، زه هارون باچا اجازت غواړم. خاد او بریالي اوسئ.
شری دیسرے کنر سرنج رانی شے کنر سدر سو بے چنہ تیری دیبانے کنر سمی باران راگے سان جمی جانا لانے آس دفل کی ورکی رکھتا ہے ہر مان راگے
باختر ستوري
اونیزا کلتوري او ادبي خبرونه.
په دې خبرونه کې تر تشهیرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالي یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر
ستوري.
يا الله don't deprive me.
الازهر د نړۍ تر ټولو لرغونی او لوی اسلامي پوهنتون دی چې د پاکستان او افغانستان په ګډون د یو سل شپږ هیوادونو پنځه لکه زده کوونکي درس پکې وایي. د الازهر د شهرت لامل څه دی؟
د ازهر پوهنتون خو په دې باندې مشهور ده چې د یو اعتدال او منځروي د اسلامي دین لارښود دی.
الازهر په نړۍ کې څه پیغام خوروي؟
اعتدال سره، تسامح سره کار وایي او د زنګو ملکونو کې کم تعصب دی دا کم شي لګ.
په اسلام او الازهر ځانګړي اونیس پروګرام کې به د الازهر پوهنتون تاریخ، ارزښت او د معتدل اسلام پر خورولو بحث کیږي. دا پروګرام تاسو هر جمعه سهار 10:30 او هر شنبه مازیګر 3:30 د مشال رادیو لاري اوریدلای شئ.
یورک لرین تنا